په افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. او چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په جګړو کې له ماشومانو استفاده جنګي جنایت وباله. پر افغانستان دغه راز پر ځینو نورو موضوعات افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره دغه راز اورې وروسته له هغې چې په نیویارک کې د ازبکستان یو وګړی د تروریستي حملې په تړاو ونیول شو، د ازبکستان ولسمشر خپل امریکایي سیال ته د هر ډول همکاري ډاډ ورکړ. د واشنگټن له وروستو عکس العملونو مو هم خبرو. خو لومړی فرشته جلازی ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
اوریدونکو ورځ مو په خیر پام وکړئ. د مهمو خبرونو سرخطه، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د افغانستان په جګړه کې پر شکلو خاو وژغ کړی چې د کوچنیانو دی په جګړه کې کار نه اخلي. د بلخ په خپل ولسوالۍ کې په چاودنه کې یو تن وژل شوی او نه تنه زخمیان شوی دي. د ننګرهار د پچیر واګام قومي مشر ملک جان محمد خان ووژل شو، او د نیویارک پولیس وایي د پرونی حملې په تړاو د نیول شوي مشکوک وګړي له مور پلار او خوره پوښتنې پیل شوي دي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په جګړه کې پر ټولو شکل خو ژغ وکړ چې د کم عمره کسانو له استخدامه دي لاس واخلي. د کمیسیون ویان بلال صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په جګړه کې د کوچنیانو د استخدام لامل اندیښنه لري، جنگي جرم یې ګڼي او غندنه یې کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر نو ویل چې وزیر محمد اکبر خان مینه کې پرونی انتحاري حمله یو هلک چې عمر یې د 1314 کلونو ترمنځ دی کړی ده. د بلخ په خپل ملسوالۍ کې نن په چاودنه کې یو تن وژل شوی او نه تنه زخمیان شوی دي. د بلخ د پولیسو د 303 زون مشر سید سرور حسیني نن ازادي راډیو ته وویل چې د حمله هدف د سیمه ییزو پولیسو یو مشر نبی قیچی و. په حمله کې د قیچی ډرایور وژل شوی دی، په خپل قیچی زخمی شوی دی، خو چارواکو ویلي دي چې وضعیت یې بد نه دی. د خپل ملسوالۍ د مرکزی روغتون مشر ډاکټر فریدون نن ازادي راډیو ته وویل چې په زخمیانو کې د شووندي څلور زده کوونکي دي او د دوو تنو روغتیایي وضعیت نازک دی. د حملې مسولیت چا نه دی اخیستی. د خپل ملسوال سید ابرار اسوسییټډ پریس ته ویلي چې چاودنه ډېره زورووره وه او د نږدې شووندي هندارې ماتې کړې، نو له دې امله یو شمېر زده کوونکي زخمیان شوي دي. د ننګرهار د پچیر واګام قومي مشر ملک جان محمد خان نن ووژل شو. د ننګرهار د والي له دفتره په یو بیان کې ویل شوی چې د ملک جان محمد خان پر موټر په نننۍ چاودنه کې د هغه درې ساتونکو او د یوې کوچنۍ نجلۍ په ګډون درې تنه ملکي وګړي زخمیان شوي دي. په بیان کې راغلي چې ملک جان محمد خان په پچیر واګام ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون کوونکو د فعالیت په تنظیم کې له حکومت سره همکاري کوله. د حملې مسولیت چا نه دی اخیستی. د ازبکستان په امنیتي اداره کې یو چارواکي نن ازادي راډیو ته وویل چې په نیویارک کې پولیسو د پرونی حمله په تړاو د نیول شوي مشکوک وګړي له مور پلار او خوره پوښتنې پیل کړې دي. په نیویارک ښار کې د پرونی تروریستي حمله په تور پولیسو یو 29 کلن وګړی نیولی چې په خټه ازبک دی او سیف الله سیفوف نومیږي. د نیویارک ښاروال بیل دی بلاسیو پرون په نیویارک کې د حمله په اړه خبریالانو ته وویل
This was an act of terror and a particularly cowardly
act. دا یو تروریستي عمل او په ځانګړي ډول داسې بوزلانه تروریستي عمل چې بې ګناه خلک یې په نقشه کړل، هغه خلک چې په خپلو کارونو پسې روان وو او نه پوهېدل چې څه به ورسره کېږي. په نیویارک کې په پرونی حمله کې لکه څنګه چې په لویدیځ اروپا کې لیدل شوي له پیکپ موټر څخه کار اخیستل شوی و. تر حملې وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ امریکا ته له ورتلونکو مهاجرینو د پوښتنو او څېړنو د بهیر د لاسختولو امر وکړ. د نړۍ د کاتولیکو مسیحیانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس ویلي چې په افغانستان، سومالیا او نیویارک کې د نیویارک ښار کې د روسیو خونړیو حملو له امله خواشینی دی. پاپ فرانسیس نن د کاتولیکو مسیحیانو په ځانګړو مذهبي مراسمو کې وویل چې له افغانستان تر سومالیې او امریکا د روسیو حملو قربانیانو او د هغوی کورنیو ته دعا کوي. د اسوسییټډ پریس په حواله پاپ فرانسیس له واتیکانه د دعا په ځانګړو مراسمو کې په کابل، نیویارک او موګدیشو کې د حملې په شدت وغندلې.
Le guerre non producono altro che cimiteri.
په فرانسیس وایي جګړه یوازې هدیرې جوړوي او مرګونه پېښوي، او زه دا پیغام ځکه ورکوم چې فکر کوم نړیوالو لا هم زده کړه نه ده کړې یا نه غواړي چې زده کړي. په فرانسیس دعا وکړه چې د تروریستانو زړونه بدل سي او نړۍ له کرکې پاک سي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین نن تهران ته رسیدو سره سم د ایران له جمهور رئیس حسن روحانی سره وکتل. هغه د سوریې پر وضعیت د ایران او نړیوالو پراتومي موافقه او د انرژي په برخه کې د مسکو او تهران پر همکاري د خبرو لپاره ایران ته تللی دی. د یوې ورځې په دې سفر کې به پوتین د ایران له ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سره هم ګوري. د اذربایجان ولسمشر الهام علیف هم نن تهران ته تللی دی. پوتین، علیف او روحانی نن یوه درې اړخیزه غونډه هم لري. او د سوریې ملي ائتلاف چې د بشار الاسد د رژیم پر ضد په مبارزه کې عمده سیاسي اپوزیسیون دی او غرب یې ملاتړ کوي، نن وویل چې د روسیې په بلنه د سوریې د رژیم او د مخالفو ډلو په غونډه کې ګډون نه کوي. د سوریې د ملي ائتلاف ویاند احمد رمضان نن رویټرز خبري اژانس ته وویل چې ائتلاف له جنیوا بهر او د ملګرو ملتونو له ملاتړ پرته په خبرو کې برخه نه اخلي. ترکیه او ایران پرون د روسیې دا پلان چې غواړي د سوریې د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ د خبرو کوربتوب وکړي تایید کړ.
خبرنا مولا ازادي راديو اوريدل. ولاندې پراپورونو کې اوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په جګړو کې له ماشومانو استفاده جنگي جنایت بولي. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل پر نوې ځان وژنې حمله یو 14 کلن هلک تر سره کړی دی.
د ماشومانو استفاده کول په دی واستوال نه خو چې دا خپل یو څرګنده جنگي جنایت ده.
د افغانستان د انتخاباتو پر کمیسیونونو د انتخاباتو په ترڅ کې د ولسي جرګې مشر وایي چې دغه کمیسیون راتلونکي انتخابات تر سره کړي هغه به شفاف نه وي ځکه کمیسیون دومره ظرفیت نه لري. د افغانستان د هوایي چلند خپلواکې ادارې مشر چې د هوایي او ځمکني ترانسپورت له نورو چارواکو سره نن ولسي جرګې ورغوښتي او وایي حکومت له هوایي شرکتونو سره ډېره مرسته کړې خو هغوی نه دي توانېدلي چې خپل ظرفیتونه لوړ کړي.
هغه مرستې چې په هوایي سکتور کې د شرکتونو سره سوي دي فکر نه کوم چې بل په هیڅ سکتور کې هم سوي.
په نړیوالو موضوعاتو کې ورسته له هغې چې په نیویارک کې د ازبکستان یو وګړی د تروریستي حملې په تړاو ونیول شو د ازبکستان ولسمشر خپل امریکایي سیال ته د هر ډول همکاري ډاډ ورکړ. د دغې حملې په وړاندې د واشنګټن له وروستیو عکس العملونو مو هم خبرو. مننه چې ازادي راډیو اورې د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کابل کې پرونی ځان وژونکو حملې ته په اشاره چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا یو 14 کلن هلک تر سره کړي په جګړو کې له ماشومانو استفاده جنگي جنایتو باله. په دغه حمله کې د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې شوی او مسؤلیت د اسلامي دولت سختدریز ډلې داعش په غاړه اخیستی. د څلور تنو د لکتر لګه څلور تنو د وژل کېدو او شاوخوا و پینځل سنوري ټپکی دو خبره شوې ده. دلی آلمان دینی آلمان هم په جګړو کې د ماشومان خکېلول د دینی ارزښتونو او اسلام خلاف کار بولی. محمد حدیث پردیسی نور تفصیل وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت د لومړنیو راپورونو له مخې تاییدوي چې په کابل کې د سه شنبه د ورځې انتحاري حمله د یو ماشوم لوري شوې ده. د دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش د چهار شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د انتحاري کس پر جسد د هویت د تثبیت لپاره څېړنې روانې دي.
اونچه را که ما برداشت کردیم از اونچه که جسد متلاشی شده انتحاری بر است ما رسیده
بس. دیوی حقا چه چه مونگ ده انتحاری کس له متلاشی شوی جسد سخه برداشت کرل عمری ده دیر لسو یا چوار لسو کلونو پشاو خواکی ده له ما شمانو استفاده جنگی جرم ده موگی غندو. دغه انتحاری حمله چې د سه شنبه د ورځې ناوخته د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې وشوه له امله یې څلور تنه ووژل شول او له شلو زیات ټپیان شول، خو ځینو رسنیو د وژل شویو کسانو شمېره وتنه ښودلې ده. د دغه حملې مسؤلیت د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش په غاړه واخیست. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر دې وړاندې هم وسلوالو مخالفینو په حملو کې له ماشومانو استفاده کړې ده. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال یوه کمکي هلک او کم عمر نجلۍ تر دې وړاندې چې خپلو چاودیدونکو توکو ته چاودنه ورکړي ځانونه امنیتي ځواکونو ته وسپارل، خو طالبانو په جګړه کې له ماشومانو څخه د استفادې مسله رد کړې ده. په ورته وخت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بیا په جګړو کې له ماشومانو استفاده جنگي جنایت ګڼي. د دغه کمیسیون ویاند بلال صدیقي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې ښکېل خواوې باید له ماشومانو استفاده ونه کړي.
افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د خپلې اندېښمن ده چې ماشومان عملاً خودکشي کېږي او د ماشومانو استفاده کول په دې وسوال نه خو چې دا خپل یو څرګنده جنگي جنایت ده او د بینوا کې مسؤلین یو خلاف عمل ده، غیر انساني او غیر قانوني کړنه
ترسره کیږي.
یو شمیر دینی عالمان وایي د اسلام له نظره په جګړو کې له ماشومانو استفاده مردود عمل دی. لړلې مولوی سمیع الله ریحان آزادی رډیو ته ویل چې د اسلامي قواعدو له مخې باید وسلوال مخالفین او په جګړه کې ټول ښکېل خوابي په وسلوالو شخړو کې د ماشومانو له استفادې لاس واخلي.
جنگ نغوالو مول سلحا غوالو مول دیرانی نغوالو مول عبادی غوالو مول جهن نغوالو مول علم غوالو مول توپک نغوالو مول کلام غوالو مول غم نغوالو مول خوشحالی غوالو.
د افغانستان د انتخاباتو پر کمیسیونونو د انتقادونو په ترڅ کې د ولسي جرګې مشر وایي که دغه کمیسیون راتلونکي انتخابات ترسره کړي هغه به شفاف نه وي ځکه کمیسیون دومره ظرفیت نه لري. خو د مشرانو جرګې د رئیس هیئت یو غړی وایي له کره شواهدو پرته د کمیسیون پر بې پرې والی او وړتیا نه لرلو انتقادونه منصفانه نه دي. د بلخ والي عطا محمد نور چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د احتمالي کاندیدۍ خبره کیږي په هرات کې یوې غونډې ته په انتخاباتي چارو کې د پراخو اصلاحاتو او بدلونو لپاره وړاندیزونه کړي. نور حاله د ازادي راډیو د خبریال ناجیه صافی پر رپورټ کې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په کړنو د هرې ورځې په تیریدو انتقادونه زیاتېږي. دا ځل د ولسي جرګې رئیس وایي په انتخاباتي کمیسون کې ظرفیتونو ته په کتو د راتلونکو انتخاباتو په شفافیت باور نه لري او راتلونکي انتخابات به دوی ته د منلو وړ نه وي. عبدالرؤف ابراهیمي د خبرې د چهارشنبې په ورځ په عمومي جلسې کې وکړې.
د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې ظرفیتونه په ښکاره معلوم دي او دې ته په کتو راتلونکي انتخابات به شفاف نه وي. افغان ولسمشر او اجرایه رئیس باید د کمیشنرانو په کچه په دغه کمیسیون کې بنسټیز اصلاحات راولي.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې له دې یوه ورځ وړاندې د بلخ والي عطا محمد نور هرات ته د خپل سفر پر مهال یوې غونډې ته ویلي کچېرې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې اصلاحات را نه شي هر څوک به د ځان په ګټه ترې کار واخلي او په وینا یې چې د راتلونکي جمهوري ریاست د انتخاباتو برخلیک له اوس نه معلوم دی. د انتخاباتي کمیسیون لغوه کول، بنسټیز اصلاحات، د بدلون او یا بدلیدلو پروګرامونو لټول، د سیاسي ګوندونو له لوري قوي سارنه هغه غوښتنې دي چې ښاغلي نور هرات ته د سفر پر مهال مطرح کړي. ومو غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او افغان حکومت عکس العمل واخلو خو هغوی ځواب ورنه کړ. په همدې حال کې د مشرانو جرګې غړي وایي په انتخاباتي کمیسیون کې د بنسټیزو اصلاحاتو راوصل د خلکو او سیاسي ګوندونو له اساسي غوښتنو څخه دي چې باید ځواب ورته ورکړل شي. د دغه جرګې دویم مرستیال آصف صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې چیرې دوی اسناد او شواهد لري کوم سیاسي حس سره اړیکه لري اسناد موجود دي دوستان دوی د ایراوي کې د مرداد په موجودیت دوی باید رسما معرفي سي محکمې ته فراوري ته او که چیرې دوی اسناد او شواهد موجود نه وي یوازې دوی داسې بحثونه کې غواړي د کمیسیون مستقل بودن سوال اندراسي زفت سم دا به
دا خبری په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو لپاره یوازې اووه میاشتې پاتې دي او حکومت تر دې وړاندې ویلي چې په انتخاباتي کمیسیون کې اصلاحات د دوی د کارونو لومړیتوبونه څخه دي او له هغه پرته به انتخابات ترسره نه شي. خو د افغانستان د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې شبکې اکسین مشر جانداد سپینغر وایي په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غړي په شفاف ډول ګمارل شوي نه دي باید له دغه کمیسیون څخه د منلو ورد ټاکنو د ترسره کولو لپاره هیله ونه لرو.
د افغانستان ولسي جرګې د ځمکني او هوایي ترانسپورت په چارو کې د ستونزو له امله د اړوندو ادارو چارواکي نن خپلې غونډې ته وربللي وو. په غونډه کې په دې اړه چې ولې یو شمېر افغان خصوصي هوایي شرکتونه له فعالیت لوېدلي په لویو لارو کې د بار وړونکو موټرو ستونزې او ځینې نور هغه موضوعاتو چې پرې خبرې وشوې. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین هم دې غونډې ته ورغلی وو. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
له بهرنیو قراردادي هوایي شرکتونو سره په سیالیو کې د افغان هوایي شرکتونو پاتې راتلل، د ځینو افغان خصوصي هوایي شرکتونو سقوط، د الوتکو د ټیکټونو د بیې لوړیدل، په لویو لارو کې د ترافیکي پیښو زیاتوالی او له بار وړونکو نقلي وسایطو څخه د جعلي پارچو په وسیله پیسې اخیستل او یو شمېر نور هغه موارد دي چې ولسي جرګه یې اندېښمنه کړې ده. ولسي جرګې دغو پوښتنو ته د ځواب موندلو په خاطر د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د ترانسپورت سرپرست وزیر محمد حمید تهماسی، د هوایي چلند د خپلواک ادارې رئیس محمود شاه حبیبي او د ترافیکو رئیس محمد شفیق استجواب کړی وو. د ولسی جرګې د مخابراتو او مواصلاتو د کمیسیون غړي موسا خان نصرت وویل د افغان او عربي اماراتو د هوایي شرکتونو ترمنځ چې په 29 لمریز کال کې د همکارۍ تړون شوی، افغان هوایي شرکتونه ورنه د ظرفیتونو د ټیټوالي له امله لازمه ګټه نشي اخیستلی، نو لازمه ده چې دغه تړون یا لغوه او یا له سره وارزول شي.
نوموړی عکس شوی ما په قطنامې پر اساس د افغانستان د داخلي هوایي شرکتونو عقل لري چې د عربي متحده اماراتو ټولو هوایي ډګرونو ته پروازونه وکړي، ولې د افغاني هوایي شرکتونو ته په عمل کې د عربي متحده اماراتو ټولو ډګرونو ته د پرواز اجازه نه ده ورکړې.
د ولسی جرګې ځینو نورو غړو وویل په وروستیو څو کلونو کې افغان خصوصي هوایي شرکتونو سره د حکومت د نه مرستې له امله د پامیر، افغان جیټ او صافي شرکتونه سقوط شول او کامیار او آریانا له مالي ستونزو سره مخ دي. د هوایي چلند د خپلواکې ادارې رئیس محمود شاه حبیبي وویل حکومت تر اوسه دغو ټولو هوایي شرکتونو سره مرستې کړي، خو دا شرکتونه نه دي توانېدلي چې له اسانتیاو ګټه پورته او خپل ظرفیتونه لوړ کړي.
هغه مرستې چې په هوایي سکتور کې د شرکتونو سره سوي دي فکر نه کوم چې بل په هیڅ سکتور کې هم سوي. د 2000 څخه را دې خواته هغه وخت دولت د دې سکردارانو چې وې ټولې رو بخښلې، کامیر ته $4 میلیون، صافي ته $2 میلیون او اریانا ته $10 میلیون وبخښلې. او دغه پر سر باندې حکم ورکړی چې د دې څخه تر 2 نور کلونو پورې په میدانونو کې هیڅ رقم فیس مه اخلي.
خاغلی حبیبی د پروازونو د ټیکټونو د بایو د لوړوالي په اړه وویل اوس مهال په هیواد کې شاوخوا 2000 سیاحتي شرکتونه فعال دي چې ساره لکسه ګران دي، خو بیا هم هسې تیزی شوي چې روانه ستونزه په لږه موده کې هوار شي. سربیره پر دې د ولسی جرګې ځینو نورو غړو بیا د ښاري ترانسپورټ او په ځینو ولایتونو کې د هوایي ډګرونو د نشتوالي ستونزه مطرح کړه. د ترانسپورت سرپرست وزیر محمد حمید تحماسی وویل په لویو لارو کې د رڼو ټیکټونو د اخیستلو لپاره نوی کتابچې چاپ او په یوه اونۍ کې به ټول هیواد ته ورسیږي. خاغلی تحماسی دا هم وویل چې د 370 ښاري بسونه د فعالولو لپاره یې له هند سره د 500 تخنیکي پرزو تړون لاسلیک کړی چې په لږه موده کې به هیواد ته راورسیږي. ده دا هم وویل تر راتلونکو 2 کلونو پورې به د هیواد د 15 ولایتونو د هوایي ډګرونو ترمینلونه جوړ شي. د غونډې په پای کې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د هوایي شرکتونو او ځمکني ترانسپورټ ستونزو ته په کتو سره په بلل شوو مسؤلینو د لا هڅو ټینګار وکړ.
ما از میهمانای محترم خواهش میکنیم که با توجه به
مغل درنو میلمنو هیله کو چې دغه پښتنو ته چنندې وستونځ په بڼه مطرح شوه، حلولو ته یې کاری پلانونه او کار استراتیجی ترتیب کړي.
دا لومړی ځل نه دی چې کابل خاریان او د ولسی جرګې غړي د هوایي چلند او ځمکني ترانسپورت په چارو کې لستونځو شکایت کوي، بلکې د دې هیواد د لوی ښارونو اوسیدونکي له پخوا راهیسې له دغه ستونزو سره مخ دي.
وړاندې اوري وروسته له هغې چې په نیویارک کې د ازبکستان یو وګړی د تروریستي حملې په تړاو یو وګړی ونیول شو، د ازبکستان ولسمشر خپل امریکایي سیال ته د هر ډول همکاري ډاډ ورکړی دی. په دې اړه په یو راپور سربیره د واشنگتن د وروستیو عکس العملونو مو هم خبرو، خو اوس راځو د افغانستان د هلمند له ولایته چې په افغانستان کې د کوکنارو د کار د او تولید له پلوه په نړۍ کې ستر تولیدونکی ولایت بلل کیږي. د هلمند د والی وایي چې د هغه نشه یي موادو په اړه څېړنه کوي چې تر نیول کېدو وروسته ورک شوي دي. ویل کېږي په هلمند کې په 2 جلا پیښو کې 10 کیلوګرام وچ تریاک او نور نشه یي مواد تر نیول کېدو وروسته پولیسو په خپلو منځونو کې ویشلې دي. یوه له دغو پیښو په ګرشک ولسوالۍ کې شوې ده چې ویل کېږي پولیسو او قاچاقبرو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په دې اړه د هلمند د امنیه قومندان او دغه راز د ولایتي شورا له غړو سره هم غږېدلی. نور حال په دې رپورت کې اورو.
د هلمند والی حیات الله حیات منی چې په ګرشک ولسوالۍ کې په 10 کیلوګرامه وچ تریاک او یو لړ نشه یي توکي نیول سوي دي، خو دا چې څنګه ورک سوي او یا پولیسو په خپل منځ کې ویشلې دي سیمې ته پلاوی استول سوی دی او په دې اړه پلټنې روانې دي. حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل د ګرشک په ماجر بازار سیمه کې د کاچاکبرو او افغان ځواکونو ترمنځ شته کې دواړو غاړو ته تلفات هم اوشتری
زنی امنیتی مسولین یا کسان په خپل ثروت لید قاچاق د مخنیوي لپاره پاغی پرخورد ما سره غلی حتی نفر وجل شوی دی او حتی زنی بیول شوی دی اما قاچاق برانو یا طالبانو د افغانه من د دې لپاره ځانګړی هیئت ټاکلی دا موضوع څیړي او هر هغه چا چې دا کار کړی وي که مواد مخدره لاس ته راوړي هغه یې په شخصي نفع کړی وي او یا دغه کار چې دوی په خپل سر کړی دی هغې به دوی جزا وي
ویل کېږي تېر اونۍ د ګرشک ولسوالۍ بازار ته څیرمه د ماجر بازار په سیمه کې امنیتي ځواکونو ته له وړاندې د رسېدلو معلوماتو پر بنسټ قاچاقبرو ته کمین نیول سوی دواړو غاړو ترمنځ په پیښه سوې نښته کې پولیسو او قاچاقبرو ته تلفات اوښتي او د 3000 لکه پاکستاني کلدارو په شمول اووه کورلا ډوله لوکسل موټرونه چې نشه یي توکي او وچ تریاک پکې بار ول د امنیتي ځواکونو په لاس ورغلي دي. خو یاد نشه یي توکي د دې په ځای چې د امنیت قمندانۍ اړوند د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې د امریت ګودام ته تسلیم سي د ګډو ځواکونو د مسولینو ترمنځ تقسیم سوي دي. د هلمند امنیت قمندان مل پاسوال عبدالغفار ساپی د دغه موضوع په اړه ازادي راډیو ته وویل دوی هم غوږېدلي دي خو ښکاره ثبوت نه لري. هغه زیاته کړه تحقیقات روان دي او که چیرې پولیس په دې موضوع کې لاس ولري د قانون منګولو ته به وسپارل سي.
زه داسې فکر کوم چې ډېر مسایل ثابته شوي نه دي ځکه چې د یو جرم د اثبات دپاره اسنادو ته ضرورت شته، شواهدو ته ضرورت شته، مدارکو ته ضرورت شته. موږ ټولې پیښې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کوو. کله چې دا درې شرطه چې اسناد، شواهد، مدارک وجود ولري هغه ځینې مجازات شوي دي او ځینې داسې واقعات دي چې صرف د یو بل د بدنامولو لپاره دغه خبرې استعمالېږي.
هلمند د افغانستان او نړۍ په سطح د نشه یي توکو په کرکیله تولید او قاچاقي نوم لري. د ولایتي شورا مرستیال مجید اخونزاده او د دې شورا منشي عطاالله افغان وایي که افغان ځواکونه د امنیت ساتلو په ځای د نشه یي توکو کاروبار او نیونې ته خپله توجه ورواړوي ښې پایلې به ونه لري.
د هلمند د نامنۍ یو لامل همدا دی چې قاچاق دي، خپل قاچاق کې ځواکونه راشکیل دي چې هغه نیول کېږي او په عام محضر کې نه سېزل کېږي او نم د مواد مخدره ریاست کې سبتیږي. افغان امنیتي ځواکونه په دا شیانو باندې اخته دي. هغه کوم وظیفه چې دوی ته سپارل سوې ده هغه وظیفې ته صادق او وفادار نه دي پاتې سوي.
په داسې مسایلو باندې موږ خبر یو چې هغوی مواد مخدر نیولي دي ولې اړوند ادارو ته نه دي سپارلي، پر لارې باندې هغوی په مایل سوي دي.
ولایتي شورا وایي په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو او په خاص ډول پولیسو کې ځینې ګمارنې په دې موخه کېږي چې زیاته توجه د نشه یي توکو نیولو ته وکړي او بیا نیول سوي مواد تر ځان لوړو مشرانو سره تقسیم کړي. دوی د چا نوم یاد نه کړ خو دا مسله یې د اندېښنې وړ وبلله. دا لومړی ځل نه دی چې افغان ځواکونه په خاص ډول پولیس نشه یي توکي نیسي او بیا یې په خپل منځ کې ویشي. دوه کاله وړاندې د امنیت قمندانۍ اړوند د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې د امریت منصوبین په غلا په شخصي جامو کې د قاچاقبرو په نیولو پسې د هلمند د ګرمسیر او د کندهار د میوند ولسوالیو اړوند ریګي سیمو ته تللي ول چې د بهرنیو ځواکونو لخوا تر هوایي برید لاندې راغلل او یو ویشت کسان یې پکې ووژل شول. محمد الله استایی د ازادي راډیو هلمند.
ستاسې پیغام ستاسې غږ.
موږ د داعش دا عمل چې د اطفالو نه په انتحاري حملو کې استفاده کوي محکوم کوو او دا یو غیر انساني، غیر بشري او غیر انساني عمل دی او د اطفالو نه باید په انتحاري حملو کې کار وانخلي.
د پرونۍ پیښې تروریستي حملې چې داعشیانو په کابل کې ترسره کړې وه چې د ماشومانو نه استفاده کوي دا موږ په کلک ټکو باندې موږ دا غندو چې ماشومان نه استفاده د یو لوی ضایع افغانستان ته ده او خلکو ته ده او په دې خاطر چې ماشومان د دې هیواد د آینده د نسل لپاره ډیر ګټور دي د ضایع ده، لوی ضایع ده.
د بلخ ولایت څو تنه اوسیدونکو چې په جګړو کې له ماشومانو د استفادې په اړه خپل نظرونه راسره شریکول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل پرونۍ ځان وژونکې حمله یوه 14 کلن هلک ترسره کړې. د دې حملې مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی او د څلور تنو د وژل کېدو او شاوخوا 15 نورو د ټپي کېدو خبره شوې ده. او اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. د نړۍ د نور مشرانو ترڅنګ د ارجنټاین او ازبکستان ولسمشرانو د نیویارک پر پیښه خواشینی څرګنده کړې ده. د نیویارک په پرونی ترورسي حمله کې چې د یو ازبکستاني له لوري د موټر په وسیله وشوه، په اتو وژل شو کې 15 تنه د ارجنټاین اتباع دي. د امریکا ولسمشر د پیښې وروسته د مهاجرت د قوانینو د سختېدو غږ هم کړی. مخکې له دې چې په دې اړه د واشنگټن له نورو عکس العملونو مو خبر کړو او د امریکا غږ آشنا له خپل همکار سره خبرې وکړو، عصمت ساروان به نور واورو.
د ازبکستان ولسمشر نن چهارشنبه د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ته وویل چمتو دی چې د نیویارک د حملې د عامل په اړه په تحقیقاتو کې هر راز همکاري وکړي. د نیویارک د پرونی حملې چې 8 تنه پکې ووژل شول، برید کوونکی د ازبکستان تبعه و. د نیویارک ښاروال بل دی بلاسیو وویل پیښه هغه مهال وشوه چې یو پیکاپ د سړک پر غاړه د بایسکل ځغلوونکو پر کرښه 2 تنه بایسکل چلوونکي او لارویان ووهل او بیا د شونځي له یو بس سره ټکر شو. د پیښې ځای د نړیوالې سوداګرۍ مرکز ته نږدې دی. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف امریکا ته د همکاري وړاندیز په هغه لیک کې کړی چې له ولسمشر ترامپ سره د دې پیښې په خاطر غبرازی پکې څرګنده کړې ده. امریکایي رسنیو ویلي مشکوک برید کوونکی چې له ټپي کېدو وروسته پولیسو نیولی سیف الله حبیب الله یوویچ سایپوف نومیږي او د ازبکستان تبعه دی. په وژل شویو کسانو کې 15 تنه د ارجنټاین اتباع دي، یو تن د بلجیم دی او درې نور امریکایان دي. د ارجنټاین ولسمشر موریشو مکری نن په دې پیشه د خواشنۍ د څرګندولو په ترڅ کې وویل چې باید ټول د تروریزم پر ضد د یو بل ملاتړ وکړي. د ارجنټاین د بهرنیو چارو وزارت د 15 واړو ارجنټاینیانو نومونه اعلان کړل. ویل چې هغوی له لیسې څخه د فراغت د 10 کالیزې د لمانځلو لپاره نیویارک ته تللي ول. د امریکا ولسمشر ویلي چې باید د مهاجرت قوانین سخت کړل شي. ترامپ همداراز ویلي چې په کار ده د لاټري له لارې امریکا ته د نورو هیوادونو د اتباعو منل بند شي او پر ځای یې یوازې تکړه خلکو ته د امریکا تابعیت ورکړل شي. پولیس وایي چې له 9 کلن سیف الله سایپوف څخه تحقیقات کوي. نوموړی په 2010 میلادي کال په غیر قانوني ډول له ازبکستان څخه امریکا ته تللی و.
هم دشه بله واشنگتن شکیب دوست موږ د امریکا غږ آشنا همکار را سره د ټلیفون په لیکه ده. دوست صاحب خبرونه ته راغلاست.
سلام خروسین.
دوست صاحب په راپور کې مو واوریدل چې دغه پیښه تر نورو ډیر د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې لدی مخکې هم د مهاجرت په اړه سخت مقررات وضع کړي او بیا د کډوالو لپاره د سخت مقرراتو خبره کړې ده. که اوریدونکو ته وایي چې د دغه پیښې وروسته نور څه سخت عکس العملونه څرګند شوي دي؟
مخکې دینه چې ستاسو د سوال ځواب ته ورشم، اجازه راکړئ چې یو چته اشاره وکړم. په ریپورټ کې وویل شو چې سایپوف په غیر قانوني توګه امریکا ته راغلی و. په اصل کې تازه معلومات دا ښیي چې سایپوف په قانوني توګه امریکا ته راغلی و، هغه هم په 2010 کال کې امریکا ته راغلی و. او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو تازه ټویټ کې دا خبره کړې ده چې سایپوف د لاټري په ویزې امریکا ته راغلی ده. بل نو لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د نیویارک له پیښې سملاسي وروسته د امریکا ولسمشر په یو ټویټ کې ولیکل چې په منځني ختیځ او نورو ځایونو کې تر ماتې وروسته داعش ته باید د بیا ګرځېدو او البته امریکا ته د داخلېدو اجازه ورنکړل شي. په خاصه توګه هغه په ټویټ کې لیکلي وو چې د کورنۍ امنیت وزارت ته حکم کړی چې د ارزونې دا کوم پروګرام چې د خلکو چې امریکا ته راځي دا پروګرام باید نور هم سخت شي.
دوسه تر اوسه پورې خدا نه ده ثابته شوې چې دغه نیول شوی کس د کومې تروریستي ډلې غړی دی.
بله، تر اوسه پورې دا ثابته شوې نه ده. هغه کسان، هغه ډلې، هغه امنیتي مامورین چې تحقیقات کوي نو غواړي چې جزئیات شریکي. همدومره ویلي دي چې دغه کس د امریکا قانوني اسناد ځان سره لرودل او په دغه نیوجرسي ایالت چې هغه نیویارک ته نږدې یوه سیمه ده ګمان کېږي چې هلته بودوباش درلود. مخکې دې نه د اوهایو په ایالت کې ژوند کوو. نو د هر ورځې په تیرېدو، البته د هر ساعت په تیرېدو، دغه مشکوک کس په اړه جزئیات راځي او موږ به ممکن په راتلونکو خبرونو کې له تاسو سره او ستاسو سره وګورو.
دوست صاحب، که په لنډه توګه راته ووایئ، وخت ډېر کم لرو، له دغه پیښې وروسته امنیتي تدابیرو کې کوم بدلون تاسو وینئ زیات شوي دي که څنګه؟
بله په نیویارک کې پولیس او ټول امنیتی مامورین د تیارسې په حالت کې دي. پرون شپه هلته د هالووین دودیز جشن و، نو دغه جشن هم تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره شو. نن هم د نیویارک په سړکونو کې په واټونو کې هلته پولیس ډېر زیات لیدل کېږي، که څه هم چې امنیتي مامورین د نیویارک ښاروال او د نیویارک والی دا خبره کوي چې تهدید نشته او داسې کوم شواهد هم نشته چې تهدید موجود وي. خو په هوایي ډګرونو کې، په تونلونو کې او په دې لویو لارو کې چې نیویارک ته ځي، په دې کې پولیس ډېر
کېږي. بله، ډېره مننه شکیب دوست، د امریکا غږ آشنا راډیو تلویزیون همکارو چې په نیویارک کې له پرونی تروریستي برید وروسته د واشنگتن له وروستیو عکس العملونو خبرو. بیا هم دا موضوع تعقیبوو، په نورو خبرونو کې هم راسره اوسئ. خو نور وخت نه لرو، زه نوریاس نلیل تاسو